چې په ټاکنو کې درغلي سوې ده. هغوی وایي چې د لوکاشینکا شپږویشت کلنه واکمني باید بالاخره پای ته ورسیږي. او د چک جمهور رئیس میلوش زیمن په روغتون کې بستر سوی دی. د هغه ویاند یرژی و چاچک پر ټویټر لیکلی چې جمهور رئیس باید د لاس عملیات وکړي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی په عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې بستر دی. میلوش زیمن 15 کلن دی. د هغه ویان نه دی ویلي چې ولې باید د لاس عملیات وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې وروستو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. یوازې په پروان کې د مړو شمیر نږدې او د ټپیانو هم نږدې سلو تن ته رسیدلی دی. نوریاس نوري هم د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په دې خپرونه کې پر همدې د وروستو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. پر بیلابیلو اړخونو یې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره هم پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولین شکیدلی. خلک یا تاسو په خپله څه کولی شئ چې له زیانونو ځان وژغورئ. د لکه څنګه چې خبري است د وروستیو سیلابونو د افغانستان د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. کولی شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 0  22 555. بل شمیره د 0 99 203 540. کوم غوښتي وي چې له بهره ټلیفون وکړي په بین المللي شمیرې هم کولی شي چې له موږ سره تماس ونیسئ. 0 40 221 12 44 01. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې هم کولی شي چې په دې اړه خپل سترګو لیدلی حال را سره شریک کړي. او هم په دې اړه چې تاسو څه کولی شئ چې د طبیعي پیښو خطرونه کم کړئ. ستاسو د پیغامونو په تمه یو. خو لومړی به لاړ شو د پروان ته. د پروان په مرکز چارکارو کې وروستو سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د مړو شوو کسانو شمیر توش پتو ته رسیدلی. نوی تنه هم ټپیان شوی دی. د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش له چارکارو را سره وصل دی. هنائش صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که اوریدونکو ته لومړی ووایي چې د دغه سیلابونو د تلفاتو د وروستیو شمیرو په اړه چې تر اوسه پورې چارواکو ویلي څو ته رسیدلی تلفات، او آیا د دې بیره شته چې تلفات په لدې هم زیات شي؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب نوریات صاحب. هو همدارنګه چې تاسو وویل د شمیره د تلفات شمیره مخ په زیاتېدو دی، او تر اوس چې مونږ تازه ارقام لرو د سرچینې نه اخیستې ده، هغوی ویل چې د اویا نه ډېر جسدونه په شفاخانو کې په روغتونونو کې شته پرته دی، او زخمیان هم ډېر دی. خو مګر د هغوی شمېره هم مخ په زیاتېدو دی جناب نوري صاحب.
تاسو چې وایئ چې د ټپیانو شمیر او د غراز د مړو شوو هم په زیاتېدو دی، په سیمه کې د ژغورنې هڅې بیا هم روانې دي؟ هغه سیمه کې چې سیلابونو ډېرې ځپلې دي.
دقیقا عملیات په دې خاطر روان دي چې د دومره سیلاب چې ډېره راغلې ده، او ځینې کوڅې کې هغه چپه شوې ده، او ډېره تیږه راولې ده، او سیل شته کې شته، انباران ډېره خرابې کړې ده په سیمه کې. په دې خاطر چې ځینې کورنۍ دي چې د هغو اعضای یو شمېره د هغو ځینې کورنۍ اعضا ورک شوې ده، لا درک دی. په دې خاطر عملیات هم ډېره په دقت سره کار کوي چې هغه کسان چې کېدای شي تدرب لاندې وي هغوی ته به فایده کړي او عملیات هم دا رنګ روانه دي. او روغتونونه یو ولایتي روغتونه دولتي روغتون دی چې په شاري کار کې دی، او بل نور روغتونونه چې د خصوصي دي او نورو هم مصروف دي، هغوی آمادګي لري چې خدمات هغه وکړي، تر ارزي خدمات وکړي. همدارنګه د پروان، د پنجشیر او کاپیسا هم ځینې خرابونه سیلابونه راغلی دی چې ډېر ځایونه خراب کړی دی. د تلفاتو په هکله هغوی ویلی ده چې نن یو ساعت مخکې شوی و، په هلته په پنجشیر کې یو کلی خارو نومېږي، هلته ډېر خرابي کړې ده، لاره تړل شوې ده، بند شوې ده. او د اوس سیلابونه د نورو ولایت د شمال کابل ولایتونه هم خرابي کړې دي.
هنایش صاحب، دغه بارانونه چې تېره شپه واورېدل، سیلابونه ناڅاپه راووتل او که له مخکې وړاندوینه کېدله؟
دقیقا تېره شپه قطعا د ابر نه ښکارېده، په دې خاطر چې بارانونه هېڅ قابل د پیشبینی نه وو، او ناڅاپه و. او ټولو کورنیو چې اوس قرباني شوي هغوی ته غافلګیر کړی ده، په دې خاطر چې د شپې اواخر وو، په دې خاطر ډېره خرابي کړې ده. او د تلفات یوازنی عمل خلکو او ځینې منابع همدا بولي.
دغه سیمه چې ډېره ځپل شوې ده، سیلابونو ځپلې ده، که دې سیمې په اړه اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي، آیا دا په ټیټه کې ده، د اوبو د لاندې کېدو خطر پکې ډېر زیات و، کورونه خټین دي چې ډېر نړېدلي دي، که څنګه؟
هغه ځایونه چې سیلاب پکې ډېر و، د شدت سره کوره وړې ده، او خلکو ته جسدونه تر لاندې راغلی وه. خو ځینې ځایونه چې کوره چپه شوې ده هغوی ته قرباني کړې ده، زخمیان دي، مشمیره چې مړ دی، تورو. داسې مختلف عوامل لري چې دا سیلابونه ډېره غټه خرابي کړې ده. په همدې خاطر د تلفات شمېره زیات دی، چې او زخمیان هم تر اوسه مخمچي کېدو دي، او همدارنګه د تلفاتو شمېره هم زیات دی.
یعنی د دغه سیمه کې چې دا کورونه جوړ شوي او اوس سیلابونه را پورته شوي دي، مخکې هم کوم سینې په خوا کې پروت دی؟ یعنی دا کورونه د سیند په خوا کې جوړ شوي دي؟
ځینې ځایونه دي چې په سیلابونه په لاره کې برابر شوي ده، خو مګر بعضې ځایونه هم شته چې قطعا د رودخانې او ځکه چې غرنۍ یو کې د یو داسې سیمه دریا غوندې وي، هلته داسې هم کرنه دي. خو مګر د سیلاب ناګانی و، زمین هم ګرم و، دا خرابي بل رقم شوی ده.
خلک د هغه بیړنیو مرستو څخه خوښ دي چې سیلاب ځپلو سیمو کې دوی ته رسیږي، یا ورته په وخت دانګلی دي دوی لاسنیوی کړی دی، که څنګه؟
هغوی خو تر اوسه هم دومره سم راضي نه دی. هغوی وایي چې په لومړي ځل کې باید د مسئولینو په چټکۍ سره باید هغوی ته نجات درکړی وه، خو اوس هم تر اوسه چې عملیاتي ځواکونو چې ماشینري ده، تخنیکي له لحاظ او نه د بشري نیرو له لحاظ نه ډېر سرګرم دی، خو تر اوسه هم خلکو ډېره اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وشي. د لومړۍ دپاره هغه کسان چې مفقود الاثر دی، په دې هکله ډېره خلکو اندېښنه لري، او ځینې کورنۍ چې د خپل اعضا او لاسته درکړې ده، او هغه اکثر یې زخمي دي، بیا ځینې کسان په دې کورنیو کې وړک دي. په دې خاطر هغوی ډېره اندېښنه لري، خلکو هم په همدې باره ډېر فکر کوي. خو بیا د دې مرسته، د دې نه بغیر مرسته، خو ډېره خپل ډېره کسان خپل کور لاسته درکړې ده، او د اساسه د خپل کور اساسي زمین ازبین تلې ده. په دې خاطر هم مرسته ډېره اړتیا ده.
د مرستندوی ټولنو پرته، د حکومتي ادارو پرته، خپل خلک د یو بل لاسنیوی کوي، که څنګه؟ آیا هغه زیانمن شو ته سره مرسته کوي؟
دقیقا جناب یونس، په دې خاطر چې د دین ځینې همسایګان، ځینې کسان چې د دې ناحیې نه، د بل ناحیې نه، د هغوی اقارب دي، د هغوی ټولو راغلی ده، او سم مرسته کوي او غم شریکی کوي او د کابل نه ځینې کسان تر اوسه د راغلي دا ورځي په در درتلونکو په حال دی او په دې حق له وضعیت ډیره تر توجه لاندې راغلي دا.
بله احمد هنائش تاسو نه مننه که التیا پیښه شوه د خبرونه په جریان کې به وروسته بیا هم تاسو در وګرځو او د سیمې د وروستي وضعیت په اړه بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. له پروان نه د ازادي راډیو خبریال احمد هنائش چې د پروان په مرکز چارې کارو کې د وروستو سیلابونو له وروستي وضعیت خبرولو، د هغه موضوع ده چې نن له تاسو سره پرې خبرې کوو که د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ګران کار وي، د زیانونو د کمیدو لپاره تاسو په خپله څه کولی شئ؟ د ازادي د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مخکې مو د تلیفونونو شمیرې اعلان کړې، دغه راز به د خبرونه کې وروسته د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون او بخې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره وغږیږو چې اوس د جرمني په شټوټګرټ پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي. لومړی به تاسو ته درشو، د یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني. وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای مو تلیفون کړی؟
محمد ولی محمد یم، دلمن ولایت مرکز مشرقه.
بله تاسو به زموږ د خبریال خبري اوریدلی وی چې په پروان کې سیلابونو څه زیانونه اړولی دي، تاسو هلته چې اوسئ آیا مخکې مو په سیمه کې سیلابونه راغلي وو که څنګه؟ بلې اوریدونکو سره لکه چې اړیکه پرې شوله، یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، موضوع هم ده د سیلابونو موضوع. البته ډېرې پوښتنې تاسو ته مستقیما درج کیږي چې په خپله څه کولی شئ د خطرونو د کمیدو لپاره، د زیانونو د کمیدو لپاره په خپله څه کولی شئ؟ مهرباني. بلې څوک او له کوم ځای مو تلیفون کړی؟ بله غږ مو سم نه اوریدل کیږي، تاسو مهرباني بیا. بله قدر من اوریدونکو ګمانم چې یو تخنیکی ستونزه لرو، تلیفون سم نه وصل کیږي، د یو اوریدونکو د اسکایپ لاري را سره وصل دی، تخنیکی همکار وایي چې نشته، د لیوی لاندې خبرتیا وروسته به بیا پر موضوع بحث دوام ورکړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو د اسکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره اړیکه ټینګ کړي، د افغان بي سي ماته 43 شمیرې لاري هم کولای شي چې پیغامونه راوستوي، او د ټلیفونو لاري هم کولای شي چې را سره تماس ونیسي، خو په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، په افغانستان کې د وروستو سیلابونو او د زیانونو په اړه خبرې کوو، تاسو تر خپله وسه څه کولای شي چې د دغه سي طبيعي آفتونو د خطرونه کم کړی؟ اوریدونکو را سره دای مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې، لکم زم ټلیفون کړی دی؟ بلې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني. د سحکاري چې له اوریدونکو سره مو اړیکه سم نه ټینګیږي، تخنیکي همکاري شرکه کوي چې د کابل پوهنتون د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې اوس د جرمني په شټوټګرټ پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې پر دکتورا کار کوي، له جرمني را سره وصل دی. بلې مایار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه
مایار صاحب، هر کال په افغانستان کې سیلابونه خلکو ته درانه زیانونه اړوي، د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي یو څه ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کیدای شي د چارواکو لخوا، د مسؤولو ادارو لخوا او دغه راز په خپله د خلکو لخوا؟
بله،
د پروان په مرکز چاریکارو کې د سخت بارانونو په نتیجه کې فکر نه کوي چې د دې ډېر احتمال و چې دغه سیلابونه به راووځي او دغه درانه زیانونه به خلکو ته واړوي؟
ډېره مننه. اصل کې زه خپله هم لومړي سر کې ټوغواړم ټول هغه زیانمنه کوشوې کورنیو سره غمرازي وکړم او په دې زیان کې ورسره ځان شریک بولم. متاسفانه ډېره لویه پېښه رامنځته شوې ده. ما چې کوم ارقام وکتل په تېر کال کې موږ د سیلابونو او طبیعي پېښو له امله تقریبا 10 کسان شهیدان درلودل چې اوس متاسفانه په همدا یوه پېښه کې موږ تقریبا 30 شهیدان لرو او نوي تنه ټپیان شوي هم دي. علت یې په دې کې دی چې دا پېښه دوه علتونه لري. یو دا چې آنی سیلاب دی، آنی سیلابونه تل تلفات لري خو زیان یې بیا هغه وخت لوړیږي چې پېښه د شپې لخوا رامنځته شي، چون د شپې لخوا څوک زر سیمه نشي تخلیه کولی او چېرته حرکت نشي کولی. همدغه علت شوی دی چې ماشومان، مېرمنې او نور د سیمې اوسیدونکي ډېر زیات زیان وویني. بل علت یې دا هم دی چې دا سیمه ته که موږ وګورو په سیمه کې تقریبا د آنی سیلاب احتمال هر وخت شته. د دې آنی سیلابونو وړاندوینه ستونزمن کار دی خو ناشونه کار نه دی. موږ تېره ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه وکړه چې ممکن آنی سیلابونه په افغانستان په ځینو سیمو کې راشي، چې بغه کې پروان هم شامل و. خو چون د هغې دغه مکانی دقت دومره نه دی چې دقیقا وښیي په کومه سیمه کې سیلاب راځي تر څو هغه سیمه تخلیه شي، نو د هغو تخنیکي ظرفیت تر اوسه نه حتی نه دی رسېدلی. له همدغه عمله چارواکو دا نه شوی وړاندوینه کولی چې دقیقا باید تخلیه شي.
مایار صاحب، خپله خلک چې په سیمه کې اوسي، خلکو ته ګمانم چې د نورو چارواکو په نسبت خپله سیمه ښه معلومه ده، په کوم سیمه کې غرونه دي، غونډۍ دي، او په کومو ځایونو کې باید دوی کورونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې په میراث له نسل د یوه نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي. خپله خلک فکر نه کوي چې نشي کولای چې د دغه خطرونو هغه زیانونه کم کړي، هغه سیمو کې چې ډېر زیانمنونکي دي د سیلابونو په وړاندې هلته کورونه جوړ نه کړي؟
د ټکو ته زه راتلم. البته دا ټکي ډېر ښکاره دي که موږ همدغه جغرافي ته وګورو. دقیقا د پروان ښار غرب لوري ته دوه لویې درې دي یا خالونه دي چې دغه څخه د اوس سیلاب راغلی دی. همدارنګه شمال خواته بله دره ده چې په مجموع کې څلور خوړونه دي. همدغه خوړونه سخوانی سیلاب راغلی دی او دلته زنونه رامنځته کړي. په دغه مناطقو کې باید د سیلابونو د مدیریت لپاره ژور ځایونه جوړ شي، اعتمادي دیوالونه جوړ شي، تر څو د سیلاب اوبه کمې کړي یا کنټرول کړي، سم لوري ته هدایت کړي. خو متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې دغه خوړونو د پراختیا غیر پلاني پرمختګ کړی دی او دغه سیستم ډېر غصب شوی هم دی، چې همدغه له امله د زیانونو کچه په ټول هېواد کې د سیلابونو څخه زیاته ده. نو وروسته له دې که چېرته موږ باید له دغه ډول پېښو څخه زده کړه وکړو، د اوس هم چې کوم اوسېدونکي دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بېرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده او د احتمال هر وخت شته چې بیا به دغه سیلاب دوی متضرره کوي. نو له دغه ډول پېښو باید موږ زده کړه وکړو. د سیلابونو نقشې هم پخوا یو څه ترتیب شوی دی، از یغو په مرسته او همدارنګه ساحې ته توپوګرافیو ته په کتلو سره موږ پیژندلی شو چې کوم ځای کې کور تر تهدید لاندې دی، کوم ځای کې نه دی. نو په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدا مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دې ته جدي پاملرنه وکړي.
مایار صاحب، تاسو راسره اوسئ. موږ په ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې ده، له اورېدونکو سره مو تماس هم نه نیول کېږي چې دوی خبرې وکړي، دوی څه وایي، او د دوی په خبرو به تاسو بیا هم تبصرې وکړي او زموږ پوښتنو ته به بیا هم ځوابونه ورکړي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی په لاین کې دی. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. له پروانه چا تماس نیولی؟
محمد آغا هم ده پروان تیم اړیکه نیولې ده. ستا د مانې په کوټ کې کېږدم.
بلې، د سکایپ له لارې مو تماس نیولې؟
بلې، سلام علیکم.
بلې، یو اوریدونکو سره موږ چې اړیکه پرې سوله، زموږ تخنیکي همکار وایي چې نه پوهېږم څوک وصل دی اوس.
بلې، سلام علیکم.
بلې، وعلیکم سلام. څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
انجینر وایي د سازای ما د کابل نه تماس نیولی. تاسو میلمه ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه بدمرغه پیښه چې رامنځته شوې ده د سیلابو په خاطر باندې د پروان اوسیدونکو ته زیانمنو کسانو ته خپل غم شریکي همچنان بیانوم او همچنان هغه چې شهیدان شوي دي خدای پاک د جنتونه ورکړي. بدبختانه د موږ په افغانستان کې تاسو همکار د تاسو میلمه مخکې نه څه اشاره درلوده دغه ټکي ته چې دا خود ساز کورونه بدون د نقشې دغه کورونه چې په اصطلاح د قمندان صاحبانو مځکه خلکو ته ارزانه توضیح کړي خلکو کورونه جوړ کړي بدون د دې نه چې د سیل برونه پکې وباسي یا مثال داسې یو ماستر پلان د شهري پکې تطبیق شي. نو دغه اکثریت د سیلابونه علت دغه ده چې خلکو ارزان مځکه د قمندانانو په خرڅ کړي او د کورونه پکې جوړ کړي. دا بدبختي به تنها په پروان باندې محسوب نه کو. اکثریت په افغانستان کې دغه مځکه کومې چې خلکو خرڅ کړي دي دولتي مځکه او خلکو کورونه پکې جوړ کړي دي دا ناورین به په نورو ولایتو کې هم رامخته شي که دغه سه بارانونه راشي به وخته. او
یعنی تاسو ټول ملامتي په دغه خود سره یا په خپل سر سیمو کې د زورواکو لخوا د ځمکو ویش بوله یا هلته چې خلک پکې کورونه جوړوي؟
بله سل فیصده دغه ده. او اوس خبره د دې ده چې مثال د دفتن د پروان د پاره باید څه وشي. اوس دولت باید داسې تصمیم ونیسي په کومو ځایو کې چې مثال سیلونه راوتلي دي دغه ته باید پلان ترتیب شي. په دې کې باید سیل بور وباسي. خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په دغې ځایو کې په دغو نقطو کې چې سیل راوتلی سیل مخه ده دا باید مکمل سیل بورونه جوړ شي. چا ته د کور اجازه باید
استاذ صاحب بخنه غواړم چې زه پوښتنه کوم تاسو مخکې ځان انجینر معرفي کې په کومه برخه کې تاسو تخصص لرئ؟
زه صاحب انجینر یم. زه په اوایي بخش کې انجینر یم مخفله متقاعد یم. زه د اوایي انجینر یم اما دا چې ما شخصي کارونه ډیر کړی دي په ساختماني بخشو کې خو یو اغه عمده بخش دغه شاید چې د دغه نورین راتلون کې د فعلا هم کابل کې د تالون د جریان لري وریا کم روانه ده ممکن د غروب سرو کې وریا ډیر شي ممکن دغه دلتم د مشکلات را پیک شي.
بله کور ودان اساسه سب نور اوریدونکو هم دی نور سره د نور اوریدونکو تبصره به هم واورو له تاسو نه یو دنیا مننه. بله د مایکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکي ځان راو پیژنی او څوک لکم زم ټلیفون کړي.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زی
مختورایم بنګار
خان. بله تاسو به زموږ تروسه پوری بنده خبرونه تعقیب کړی وی د دې د سویل کې چې دغه کورونا په سموځیو کې نه دی جوړ شوی په خپل تاسو چې حالت اوسې حالت تروسه پوری کوم د سیلابونو خطر احساس کړی یا لیدلې دي چې سیلابونه راغلي دي؟ ونه
دا خو سل پیښه چې تاسو خبرو کړو واقعیا چې خبره دا و چې زمونږ شپږ انګار چې وګورو دا د کابل کې سره خوښه کورونه چې جوړ کړی دا ټول په لګړو کې جوړ شوی دی. هم دا اوس بیګاره که باران تراغې دا ټول کینی او دا ورانه کې موږ دې کې حکومت ګرم ګورو.
حکومت خو ټول کارونه نشي کولای که په یوه برخه کې لکه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکو ویلي سازي صاحب چې باید د خپل سرو سیمو کې د کورونو د جوړېدو یا د ځمکو د ویش مخنیوي وکړي چې دا په حکومت پورې تړلې موضوع ده. په افغانستان کې ډېرې سیمې کې غصب شوي او په خپل سر ویشل شوي د نورو خلکو ته. خو په خپله که تاسو څه کولی شئ خلک څه کولی شي تاسو خپلې سیمې ښې معلومې دي کومې سیمو کې ډېر سیلابونه راځي؟
ارزان
بله مننه کور ودان. بلې یو بل اوریدونکو هم د مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې. مایکروفون تاسو خبرونه ده. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. سیلابونو خلکو ته ډیر زیان اړولی دي. څه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخونی ولسی تر یو حد زیانونه کم شي په خپل څه کولای شي؟ مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
محمد جمال هلمند قادم من الناس هلمند تاسو ته سلام او قدر من اوریدم.
بله هلمند صاحب خبرونه ته خره لاس تاسو وای
نوري سماتره خبر خدا شید دغه حکومت په دې خو خاص حکومت نه چې سر دغه حکومت را جوړي څنګه خو حکومت مسلط ته دغه کې دغه دی چې دغه خطرات ته دغه سیلو ته دغه رو دغه مندر عزیز سره دغه باندې نږدې سو پرېږي نشته دغه دغه باندې د څه خطر دی دغه ځایونه جوړوي دغه خلک به مخنیوي وي چې دا کیسه کومندان اخر څه کې به خلک خپل خپل شخصي کار دی خدا به دا حکومت دا قدر مخونی چې دا ځایونه جوړه دا قدر نیولې دي برته خپل سودا پاتې لګه خپل سودا یې ماته کړه دغه نه دی دغه نه قدر په دغه پیښه فاشنې او چې بلانو اضافه به دي.
بله کور ودان هلمند صاحب له هلمند مایکروفون تاسو خبرونه ده. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو د مایکروفون تاسو مهرباني.
بله السلام علیکم وری صاحب السلام علیکم ازادي رادیو ته اوریدونکو سلام علیکم زه کوم نه لاسو څه پرې کوم.
بله تاسو څه پکې وایې تر شام ډیر غوونه اوریدل کیږي لکه چې په بازار کې یاست.
بله واسه
مهرباني وکړئ دما
کله اندري کومه کارونه تاسو غواړئ یو خو دولت هم له سلابونو لپاره خاص پلان لري یعنی به بچا کورونه ته ځوانه کې چې هغه په ځینې شلو کې یا د ځینې سلابونو راوځي هغه د کورونه ته ځوانه کې او تاسو غواړئ چې کار په ایمن کې د کلاب په ساتنه کې چې درغندا او د ایمن ورو سرکار څخه د دې ځینې یو د ځینې ځانی مالک کلاب ته جوړو په ایمن کې شنو دا چې په چاریکا پروان ولایت کې تاسو هم زه راځم چې د سندر فاشلې د دولت سایډ د کورونې کې اجازه ورنه کې چې د غیري نامناسب ځایونه کې د کورونې جوړتي او سایډ کې د خلکو نامنه ده چې څنګه ته غوښتنې درته شي هدي چې ګرام هم دولت کومړې دولت وله هم په دوم کې خال ته د خلک هم بعد د کورونې ځین د نیټه اوس دا په تر مې څه ده نو یو ځوان پای چې د کورونې د نمبر څه ده
بلې کور ودان. بلې ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسمات سواتلش میل لارې پیغامونه راستولې دي هم د تاسو موضوع ته اشاره کړې چې اوس هلته چې د خلکو کورونه سیلابونه وړي ډیر زیانونه ور اوختي دي باید خلک مرسته ور ودانګي. حضرت عمر پهنیار هم د ګرمسیر لولسوالۍ څخه هم د موضوع ته اشاره کړې ده چې ټول مسلمانانو څخه هیله کوم چې دغه سخت حالت کې د زمون شو مرستو ته ور ودانګي. اوریدونکو ډیر پیغامونه راستولي پیغامونه به ورسته بیا هم ولولو. تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکو به هم راوخلو. بیا به معیار صاحب من تاسو په لاین کې یاست بیا به تاسو ته درشو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی مې
هلمند ولایت نه یو رسول سره.
بله د هلمند له ناوی ولسوالۍ ماشاءالله د هلمند ډیر تماسونه لرو. په هلمند کې کراته وای چې حالت څنګه د وضعیت تاسو دغه اوس چې د پروان د چارکارو کې د سیلابونو مو اوریدلې وی حالت مو کله د سیلابونو راغلی وو په سیمه کې؟
بله هو تیر کان یو داسې هم د پلی سیلاب د نوې ورسوالۍ که هم راغلی چې په زیات شمېر خلک یې د څه د غټو ستونزو سره مخ شول خو زیات ډېرې چېلاکې راغلې چې پوره همکاري وکړه هغه خلک یې ځینې د مشکلاتو سبب وګرځول خو بیا هم ډېر ځانیې تلفات خو نه درلودل خو بیا مالي تلفات یې بېخي زیات خوړل.
په هغه سیمو کې چې دا سیلابونه راغلي وو حتماً کورونه به هم ډېر نړېدلې یا له بېرته کورونه جوړ شوي په هغه سیمو کې؟
کورونه زیات زیات شمېر کې کورونه ودلې هغه خو لا داسې وخت راغله چې سیلابونه چې هغه وخت چې وو دغه یا وخت سیلابونه چې کوم راغله تر دغه ډېر پسې نه ډېر خلک هم متضرر شول
نو دا غواړ حکومت څخه دا هیله ده چې دا به تاسو ګر وارد مخه دی د قانون منځول ته وځي چې دا چې دا زکه خرته نه کې چې هغه رساله خطر سره یې خبره د شهیدو خطر سره یې دا وارد د شهیدو خطر سره یې نو دا د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مسله په ځان حکومت ته نور ګر یو څه منته وګورو دا څه څه دا هم د حکومت
بلې مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو تخنیکي همکار وایي یو بل اوریدونکو به راوخلو چې د اسکایپ لاره سره وصل دی بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ
سلامونه نور صاحب محمد اسمل قلمیار ما د وردګ ولایت البته وز ایران نصبان فن سره یم
بلې قلمیار صاحب تاسو د وردګ اوسیدونکو او وصل په ایران کې اوسئ
بالکل واکان دغه پیښه باندې واکان موږ ودردل نو کومه پیښه چې پروان کې شوې ده همداسې زموږ په ولایت کې جرلیز ولسوالۍ کې نرخ کینسل نه راغلی دی او خپل د موږ ولسوالۍ چې خپل د وردګو د دلګي ولسوالۍ اوسېدونکي ما نو هلته مخابراتي شبکې موږ سپېران کار نه کړه غوډې شپې خاموش دي نو داس خبر شوم چې خپل د موږ ولسوالۍ کې ما به تاسو نه راغلی دی نو داسې دقیق معلومات موږ هم نشته چې هغه به ځان سره ځاني مال دي تاون نه باتمن لري نو په دې هیله یم چې هغه ستونزه ډېره لویه نه وي او خپل هلته د شبکې کار نه کړم په ځای کې اړیکه نه ده نیولې نو واقعاً چې
بلې
په زیاتو سیمو کې پروان کې چې نشته نفره رسنیو کې موږ ولیدل چې شهیدان شوي دي نو زیات په خوشینی شو زیات خپه شولو
بلې مننه د هلمند په جلریز کې تاسو یادونه وکړله سیلابونه تیر ورځ راغلي وو شاوخوا پنځه تنه مړه شوي دي او څو تنه هم ټپیان شوي دي البته دا وروستي شمېرې نه دي د سیلابونو هغه وروستي ارقام لکه د پروان د چارکارو په څیر چې مخ په زیاتې دودي په دې هیله چې زیات نشي خو وروسته به معلومه شي چې سیلابونو په میدان وردګو په جلریز او د غرز افغانستان په نور ولایتونو پکتیا او د غرز نورستان کې څومره ځینونه خلکو ته اړولي له تاسو مننه چې له ایران مور له ازادي راډیو سره تماس نیولی بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون مه کوئ پر موضوع د ښاغلي معیار صاحب نظر اورو البته د یو اوریدونکي پیغام لولو چې لیکلی دی خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلینه چې د حکومت د او پیژندنې اداره سخت کمزورې د حکومت ملیونونه افغانۍ طبیعي آفتونو ته بیلې کړې دي نو ولې له خلکو سره په وخت مرسته نه کوي البته دا هم هغه موضوع ده چې له ښاغلي معیار سره به وڅېړو معیار سره په لاین کې یاست اتمن
بله هغه معیار
د اوریدونکو ډیر انتقاد پر حکومت چې حکومت کمزورې دی د خپل سر او زمکو دی ویش مخینه نه نیولې او اکثرا هم د زورواکو لخوا زمکه تقسیمیږي او په هغه سیمو کې چې ډېر زیانمنونکي دي د طبیعي آفتونو په وړاندې ولې حکومت دومره کمزور دی ولې نشي کولای
ډېر مننه دغه ستونزه په مجموع کې ډېر په ټول هیواد کې شته د حکومت له ساختماني او نور ودانیزو چارو څخه علاوه په غیر په نور برخو کې مصروف دی لکه جګړو کې او په نور برخو کې نو همدا عامل شوی دی چې دولت دغه برخو ته پوره څومره شړینه ده توجه او پاملرنه ونه شي کړی نو همدا ستونزې د سبب شوې دي چې اصلي ستونزې جګړې او نامنې دي چې د دولتي سکتور نورې برخې تر پوښښ لاندې راوستي او هغه نشي کولای خپلې چارې په منظم ډول مخته بوزي
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې له دې سیلابونو چې هغه سیمې زیانمن کړي تر اوسه په دا تیرو څومره کلونو کې لدیونه باید یو درس واخیستل شي او په هغو سیمو کې چې مخکې سیلابونو وړي دي کورونه نړولي په هغو کې بیرته باید ودانۍ ونشي کورونه باید جوړ نشي په دې برخه کې فکر کوي چې کوم داسې جدي میکانیزم یا کومه داسې اداره شته چې باید دغه موضوع تحقیق کړي او بیا په هغو کورونو په هغو سیمو کې کورونو جوړولو ته اجازه ورنکړي
دقیقا داسې نشته خو په اصل کې ځکه وایم چې لږ موضوع سمه تشریح شي هغه دا چې د افغانستان د سیلابونه دوه ډوله دي یو دا چې سیند سیلابونه دي او یو دا چې آنی سیلابونه دي لکه دا اوس دا چې افغانستان یو غرنی هیواد دی هر خوړ او هر غرب ته نږدې سیمه دي د امکانات لري چې په هغه کې آنی سیلابونه راشي نو په پخوا کې د لس کال پخوا د افغانستان د پاره یو نقشه د سیلابونو جوړه شوې چې هغه په دغه سیمه خیلی چې کوم ځای کې د سیلاب د راوتلو احتمال شته، نو خلک کولای شي همدارنګه دولت له هغې څخه کار اخلي. په بعضې مواردو کې کولای شي همغه د هغه نقشې په مرسته د خپلې سیمې ارزیابي کړي چې کوم ځای کې سیلاب راځي، کوم ځای کې سیلاب نه راځي، او همدارنګه له هغه څخه علاوه په یو عام ډول که ویم چې د مشران د اوسېدونکي دا خلک هم کولای شي د سیمه ارزیابي کړي چې په دغه ځای کې سیلاب راځي او که نه، د هغه لپاره باید مناسب د اوبو د پوهېدلو لپاره مناسبه فضا پرېږدي او حریم یې غصب نه شي. نو دغه هغه اقدامات چې کولای شي خلک عملي کړي. همدارنګه په پخواني سیلابونه چې کله راغلي دي، دا مو پخوا هم ویلي دي چې دغه سیمې یو ځل بیا هم هر وخت سیلاب تر خطر لاندې دي، نو باید په دغه سیمو کې ودانۍ جوړې نه شي. خو داسې یو میکانیزم خاص نشته، اما خلک پخپله کولای شي دغه چاره عملي کړي او د دغه څخه یو درس واخلي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول پیښو موږ شاهدان ونه اوسو.
بله مایار صاحب، تاسو د آنی سیلابونو یادونه وکړه چې د سختو بارانونو په نتیجه کې راوځي. یو موضوع چې ډیره د چاپیریال ساتنې پوهانې مطرح کوي هغه دا ده چې وایي د ځمکې بسترونه شنه نه دي، په دې معنا چې بارانونه ځمکه بارانونه صحیح نه سي جذبولی او د اوبو سرعت ډیریږي. که په دې برخه کې لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په څه ډول کېدای شي
دغه ستونزه؟ طبیعي ستونزه ده، یعنی دغه کېدلی شي. مثلا موږ ما چې د نقشې د سیلابونو کتلې دي، هلته د افغانستان کې معمولا سیلابونه د فوت میاشتې اوایلو نه تر جوزا ته میاشتې پورې پېښېږي، چې جوزا تر پایه پورې. نو اوس که موږ وګورو، اوس هغه موسم هم نه دی د سیلابونو، اوس سیلاب وړی دی چې اقلیمي بدلون ځینې په اورښتونو کې تغییرات راوستي دي په وروستیو کلونو کې، چې هغه دا رقم د اورښتونو سبب کېږي. نو همدا لامل شوی دی چې په اوړي موسم کې هم موږ کله شدید بارانونه ولرو. دا چې طبیعي ځمکه پوښښ شین پوښښ نه لري، دا سمه ده چې په د اوبو په سرعت کې رول لري. که چېرته موږ ساحه کې ونې درلوده یا نور برخه درلودله، یا هغه به د سیلابونو په راټیټولو کې مرسته کړې وه. اما بیا هم چون دا پېښه ډېره لویه وه او د یعني سیلابونو کچه زیاته وه، نو په همدې اساس دغه دومره ډېر رول نه لري. خو موږ کولای شو په آینده کې، البته امکانات دغه لپاره کم دي، چې موږ دغه کومې سیمې کې سیلابونه راځي په هغه کې ونې وکرو، شنه ساحه رامنځته کړو، نور داسې فضا پکې رامنځته کړو چې هغه کې د سیلاب اوبه تم شي. دغه اقدامات کولای شي د سیلابونو د کچې په راټیټولو کې او همدارنګه چې هغه بیا د زیانونو په د ټیټېدو لامل کېږي په هغه کې رغنده رول ولري. نو دغه هغه اقدامات دي چې باید ورته پام وشي او یو څه امکانات غواړي. خو ځینې تاسو د پروګرام د طریقه زه غواړم خلکو ته هم ځینې پیغام ولرم، هغه دا چې موږ دولت ټول دا امکانات نه لري، نه شي کولای ټولو خلکو ته په یو وخت کې رسیدګي وکړو. له همدې امله خلک کولای شي ځینې اقدامات ترسره کړي چې هغه کې هم د سیلابونو د لږوالي سبب کېږي. هغه څخه یو دا دی چې خلک کولای شي مثلا د کلي او ښار په سطح شوراګانې رامنځته کړي. دا شوراګانې بیا چون پخوا هم که اشاره ورته وکړم د کلي او پراختیا وزارت داسې یو سیستم د لرلو چې د هغه په مرسته دوی کولی شي هغه سیپذیره نقاط نښه کړي، د هغو لپاره یو اشر د کلي او د سیمې په سطح جوړ ونیسي چې هغه ته استنادي دیوانونه جوړ کړي له محلي موادو، او همدارنګه ویالې پاکې کړي تر څو اوبه په سم وخت ورسېږي. که موږ اوس پام ورته وکړو په پروان کې هم ځینې نقاط داسې دي له امله رامنځته شوي چې اوبه لاندې خواته په سم ډول نه تېرېدلې. نو همدارنګه د پیښو پر وخت کې باید د اوس خلک یا د نورو سیمو اوسېدونکي، د نږدې سیمو اوسېدونکي د دغه خلکو مرستې ته ور ودانګي، هغه که د خوراک وي، که د څښاک وي، او که نور لازم توکي وي، نو دغه په رسولو سره کېدای شي د پیښو نورو زیانونو مخنیوی وشي.
مایا صاحب، تاسو هم یادونه وکړله زموږ اورېدونکي د افغان بسمت سواتل شمېرې لارې په یو پیغام کې هم همدغه موضوع ته اشاره کړې ده چې البته خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي، خلک طبیعي آفتونو ته پام نه کوي، کورونه زیات د سین په بغل کې جوړوي، آبادی کوي، او هغه هم اکثرا زیات خام وي. دا د خلکو لخوا. او بل موضوع ته اشاره کوي، وایي د حکومت د هوا پیژندنې اداره هم کمزوري ده چې په خپل وخت خلکو ته د هوا وړاندوینه نشي کولای. دوه موضوعات دي، مخکې مو هم د ته اشاره وکړه چې د هوا پیژندنې ادارې د هوا د افغانستان د خارونو د هوا حالاتو اټکل کوي. ګومانم چې اکثر خلک د دې لپاره وری چې وګوري چې اسمان شین دی که وریز دی نور دغه خطرونو ته ډیر پام نه کوي. دغه اداره یوازې همدا مسولیت لري او که ځینې نور مسولیتونه هم لري؟
دقیقا د هوا پیژندنې اداره البته په وروستیو کې دغه هغه هم په 2011 رئیس د نړیوالې هوا پیژندنې ادارې په تخنیکي مرسته او مالي مرسته څه تجهیز شوه چې دوی اوس کولی شي د سیلابونو یوه ورځ ته مخکې یو پیغام خپور کړي. البته ستونزه د موږ دلته دا ده چې موږ هغه پیغام باید بیا یو ریکوري یو ایواکیشن یا د تخلیق پلان رامنځته شي. نه پلان موږ نشو جوړولی. ستونزه په دې کې نه ده چې وړاندېنه والی نه کېږي. وړاندېنه شوې وه باید یو پلان دغه د مخې نه جوړ شوی وای چې کومه سیمه تخلیه شي. په دغه برخه کې موږ مشکل لرو. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت تر اوسه هم باید نور هم ورشي تر څو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنې د شپې په دوغمره باجو سیلاب راځي یا د ورځې په دوغمره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي بیا د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي، او همدارنګه د خلکو کورونه هم علت بل دا دی چې ضعیفه دي. یعنې موږ که ورته وګورو په افغانستان کې ډېر زیات کورونه ټول خام جوړېږي، نو همدغه لامل دې شوی چې نو به ورسره تماس ونیسي او هغه بیا له منځه تللی وي چې په افغانستان کې په ټوله سطحه د تلفاتو کچه طبیعي پیښو کې لوړه ده.
بلې، موږ د بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم لرو، ځینې نورې ادارې هم شته. ده دغه ادارې څه کولی شي؟ نشي کېدای چې ټول په ګډه په هماهنګۍ سره یو میکانیزم رامنځته کړي چې مخکې له مخکې حداقل د ځینو آفتونو لکه دغسې د سختو بارانونو د اورېدو په نتیجه کې د سیلابونو وړاندوینې وکړي او اجراءات وکړي؟
دقیقا په دغه برخه باندې کار روان دی. زه خبر لرم چې هغوی غواړي بس یو سیستم رامنځته کړي چې د طبیعي پیښو خطرات راټیټ شي. د دولت د طبیعي پیښو د وزارت مسؤلیت دا دی چې د پیښو وروسته خلکو ته رسیدګي وکړي او تر څو تلفات راټیټ شي او هغه ته مالي مرستې کوي، نور دا شیان ورته برابروي. خو په دولت کې ځینې نور ادارات هم شته چې هغوی همدارنګه د هوا پیژندنې ادارې تر څنګ غواړي داسې یو سیستم رامنځته شي چې د طبیعي پیښو وړاندوینې په ښه ډول ترسره شي او همدارنګه وروسته د خلکو خبرولو لپاره امکانات رامنځته شي او بیا وروسته د تلفاتو کچه راټیټه شي. خو په مجموع کې ویلی شو چې آنی سیلابونه په ټوله ځایونو کې تل دا چې وخت یې لږ وي لږ خلکو ته لږ وخت ورکوي چې یعنې دومره وخت نه شي خلکو سره چې هغه سیمه تخلیه کړي. له همدغې له امله ډېر وخت تلفات ځاني تلفات پېښوي. نو دا یوه ستونزه ده چې تر اوسه موږ هغه سطح ته نه یو رسېدلي چې دوی په دقیق ډول وړاندوینه وکړو او د هغو د مخنیوي لپاره
اقدامات ترسره شي. بله، مایا تاسو راوسه یو اوریدونکی دی چې زموږ تخنیکي همکار وایي چې ډېر منتظر پاتې شوی دی، دی به هم راواخلو د اسکایپ لارې. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني. بلې بلې، لکه چې د اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده، د ټلیفون لار نه بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زم ټلیفون کړی؟ مهرباني.
موري سمي الله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ سره مزاحمه مت تاسو جناب. اول تاسو ته استاذ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان د نوې غمیزه چې د سیلابونو د طبي آفتونو څخه د تسلیت افغانان د ټولو دوستان ته.
بله، په نورستان کې هم سیلابونه راغلي، په دې سیلابونو نه خبر یاست؟
د هغه نه نورستان د نورګرام ولسوالۍ د منل د درې نه در سره اړیکه نیما. ډېر زیات مشکلات د سیلابونو نه زراعتي ځمکې بوټي مواشي ډېر لمه تسلې دي. موږ د مرکزي حکومت د مرکزي ادارې نه د همکارۍ په هیله چې نږدې نه دا
په کومه د نورستان په کومه سیمه کې